شپې 9 بجې او 1:30 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې نن د هاوان د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشومانو د سرګلوله په یو دښته کې موندلې وه، خو مخکې له دې چې په بازار کې پر کباړ و پلوري چاودېدلې ده. د تیرو جګړو پاتې ناچاوده توکي او ماینونه لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډېر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګا یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې او وی ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډیره کمزورې شوې او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي، خو کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون تنه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او تر څنګ یې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې خبرداری ورکړي چې که د اوکراین ټوټې کېدو ته اجازه ورکړل شي، معنا به یې دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد خوندي نه دی. ښاغلی بایدن به په خپله نننۍ وینا کې چې ځینې برخې یې له مخکې خپرې شوي وو وایي چې روسیه په دې باور ده چې نړۍ به بالاخره ستړي شي او د اوکراین د لندې کولو اجازه به ورکړي، خو پرته له دې چې له عواقبو سره یې مخامخ شي. د هغه د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي څو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کېږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکراین په تیرو 3 میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. لویټ آستن دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدانو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. ټاکل شوې د جرمني په رامشټاین لویه پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي. دا د رامشټاین د فارمټ 15مه غونډه ده، خو د اوکراین نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی، ویلي چې د اوکراین د 3 میاشتنۍ جګړې د نویو اړخونو په لټه کې دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوې شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی و، خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر پکې تر 2000 رسیده کال د کانکور ګډونوال کم و. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو، که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واورئ. د د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 تنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په مهال ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر وو، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1340 زره، په 1401 کال کې 1300 زره او په 1399 کال کې 200 زره کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه و کړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده، او دې تر څنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وایي روان وضعیت ځوانان بیا انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیر یې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمونږ ډپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال، او له دې جملې څخه 80 نفر سبتنام کړه او په 80 کشن نفر چې وو زمونږ ټولګي ته راتلل، او په شلو محصلینو کې تقریبا اوس 15 محصلین پاتې دي. او شاید داسې لاملونه ولري، یو دا چې اقتصادي لاملونه دي، او بل طرف ته داسې یوه فضا حاکمه شوې ده چې دلته د پوهنتون محصل چې د هغه اهمیت نه لري، یعنی کار اهلی کار ته نه ده سپرل شوی، او د پوهنتون محصلین هم ډېر پریشانه کړي دي، ځکه که دوی د پوهنتون څخه پاره هم شي نو دوی ته په خپله برخه کې کار او دنده چې د هغه نه پیدا کېږي، نو چې دوی ته په خپله برخه کې له فراغت وروسته کار او دنده پیدا نه شي نو بیا د پوهنتون ویل څه معنا.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی د زده کړو په اړه د چارواکو غیر مسؤله څرګندونې او زده کړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولي چې وړو زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کم شي. ښاغلی جهانی ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو اعداد او ارقام ته وکتل شي په واضح ډول باندې لیدل کېږي چې طالبانو له حاکمیت سره د کانکور په ګډونوالو کې بنیادي توګه باندې کموالی راغلی. په د طالبانو له حاکمیت څخه مخکې وختونو کې شاوخوا 2000 یا تر 2000 پورته ګډونوال موږ درلودل په کانکور کې، ولې تیرو دو کلونو کې دا تعداد په بنیادي توګه باندې کم شوی دی؟ لکه د طالبانو د حکومت په لومړي کانکور کې شاوخوا 1300 نجونو والکانو ګډون درلود، اسې د تیرو کلونو یعنی 200 ګډونوالو په نسبت باندې یو ډېر کوچنی رقم دی، او سږ کال له بده مرغه سې د انجونو هم په کانکور کې ګډون نه درلود، یوازې 90 کسانو په کانکور کې برخه اخیستې وه. د ما په نظر باندې د دې بنیادي عوامل یو خو د زده کړو بیا ارزښت ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زده کړو په اړوند باندې غیر مسؤلانه څرګندونې کېږي، لکه مثلا یا زده کړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر انیدا محمد مویلی وو هر څه ډېر تخریب کړی وي، ډېر ورانه کړی وي، هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی. همدارنګه اقتصادي وضعیت زما په نظر باندې یو بل فکټور دی. اوس وخت د افغانستان یو لوړ اقتصادي جمعیت یا نفوس دی په خطر خط لاندې ده، نو دا په دې معنا باندې سي د ورځې لپاره په کافي اندازه باندې د غذا نه سي دوه وخت غذا نه سي تهیه کوله، نو کله سي په یو هیواد کې د خلکو بنیادي ضرورتونه پوره نه وي طبیعي ده. او هلته اول خو خلک علاقمندي نه لري سي زده کړو ته ادامه ورکړي، دویم دا د سي نه شي کولای مثلا خلک هغه یو محصل سي د کورنۍ سرپرستي مدار یو کورنۍ د غذا او د ډوډۍ پیسې نه لري، نو څنګه به وکولای سي هغه تمویل او سپورټ کړي؟ یعنی زما په نظر باندې موږ که چیرې د تیرو کلونو ارقامو ته وګورو یا اوسني وضعیت ته وګورو، موږ د یو زوال په مسیر باندې روان یو، نو په راتلونکو کلونو کې ممکن تر دې هم د کانکور د ګډونوالو تعداد کم شي. نو د افغانستان د مسلکي زده کړو په اړوند باندې موږ نشو کولای ډېر خوشبینه اوسو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ وایي ډیر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغو څانګو کې کار وکړي. خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د زده کوونکو انګیزه له منځه تللې ده، او دوی د زده کړو لپاره کوم انګیزه نه لري او کوم مثبت تصویر د دوی سره نشته دی چې زده کړې د څه لپاره باید وشي. په عموم کې تاسو ګورئ چې په تېرو دوو کالو کې د علم د روا او ناروا په هکله باندې بحثونه کېږي چې دا پخپله باندې خلکو ته او زده کوونکو ته په یو ډول باندې ښایي چې یعنې کوم کار چې تاسو کړئ، کوم زده کړې چې تاسو کړئ، دا دومره ډېرې د ارزښت وړ نه دي او تر اوسه پورې د دې روا بودن او ناروا بودن هم معلوم نه ده. په تېرو دوو کلونو کې چې کوم ټاکنې کېږي، کومې مقررې کېږي، هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقررېږي چې هغه اکثریت یې زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړې په هکله باندې حداقل هیڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کېږي چې یو څوک زده کړې هم وکړي، نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، په دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابی سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه تشې د امریکي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وې، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په آسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو، هلته دا دود نه ده چې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هلکان په دغه کارونو کې هېڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کېږي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په وجیبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. د محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده. خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو د کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام استروک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خواته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی پخپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې پخپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږ ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ژوند وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم، یعنی ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پریمنځل. که څه هم کالي پریمنځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول د هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دا دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی. نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د جریان د یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی. فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 شپږ 41 01.